درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار وبې جری د اوسنۍ رادیو د خبری مجلې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. راپورونه وایي چې د کندهار ولایت په سپین بولدک کې تیره شپه د افغانستان د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستاني سرچینو تیره شپه ناوخته رسنیو ته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د درنو وسلو تبادله شوې. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تیره شپه په اکسپانه کې لیکلي پاکستانی لوری یو ځل بیا پر سپین بولدک ولسوالۍ بریدونه کړي او د اسلامي امارت ځواکونه اړ شوي چې غبرګون وشي. هغه د مرژوبلي او نورو زیانونو په اړه معلومات نه دی وړاندې کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې جګړه کومې خوا او ولې پیل کړې ده، خو پاکستانی رسنۍ پاکستان ابزرور د خپل هیواد د ماندنیو چارو وزارت په قول ویلي چې له افغانستان سره د اوربند معنا دا و چې افغانستان له خپلې خاورې څخه د ټي ټي پي د وسلوالو د حملو مخه ونیسي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټي ټي پي او نورو پاکستان مخالف ډلو په ملاتړ تورنوي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې حل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې اسلام آباد او کابل په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او ویل چې د داسې هر ډول ناستې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی همدارس د پولي پر وضعیت، د بشري مرستو پر پلانونو او په میانمار کې د بند پاتې اته دیش پاکستانیانو د ژغورنې پر هڅو هم خبري وکړي. د رسنیو د پراخو اداو په جواب کې وایاند وویل چې اسلام آباد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سعودي په قربتوب د خبرو پاړه رسنی زره پورونه لیدلې، خو تر دې دمه د هیڅ رسمي معلومات نشته چې دا ډول ناشته دي شوي بي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د روان وضعیت په اړه وایاند وویل چې له افغانستان سره لارې د پاکستان د خلکو د وینو په بیې نشي پرانیستل کېدی. دا په رسال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې که پاکستان و هم غواړي چې له افغانستان سره لارې پرانیزي، دوی یې تر هغو نه پرانیزي چې پاکستان پوره ډاډ نه وي ورکړی چې بیا به لارې نه بندوي. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي چې له قطري چارواکو سره د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه خبري کړې دي. ریچارډ بینټ چې رشپر په خپل اکسپانه لیکلي چې قطر ته خپل پنځه ورځنی سفر پای ته رسولی او د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په باب له یو شمېر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده. نتفلیکس اعلان کړی چې د هالیوډ یو تر ټولو مشهور فلمی شرکت وارنر برادرز او د دې آنلاین څنګه په ځانګړي ډول ایچ بی او او ایچ بی او ماکس اخلي. د آنلاین تولید او ننداري د ستر شرکت د پریکړه د جمعې په ورځ د لیندې په 14 اعلان کړ. د وارنر برادرز د بشپړ پیرود او ادغام پروسه بل دولستر اتلوس میاشتو پری وختونی سی او دا معامله به د نقدو پیسو او د سهمونو د ارزښت د تبادله په ګړه بنه تر سره شي. د معامله د نقدي برخي ارزښت 2.5 میلیارډ ډالر اعلان شوی، خو د سهمونو ارزښت هم بر سره حساب شي. خو که د سهمونو ارزښت هم بر سره حساب شي، د معامله ټول ارزښت شاوخوا 3.8 میلیارډ ډالر ته رسیږي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د پاکستان حکومت په کمپونو کې پر افغان کډوالو برښنا پرې کړې، روغتونونه او شولځي هم بند کړې دي.
ام ترانسفارمر د برق ترانسفارمر ترې وړی دا، ام سکولونه په بند کړی، ام هسپتالونه بند دي.
په افغانستان کې د چین پانګونې په څه حد کې دي؟
د دولتونو په ساته باندې دا شي کومه کامیابه پروژه اوس په افغانستان کې د دوی نشته. مثال نه کې کړی چې ترجیح په اول جمهوریت کې مګر تر اوسه پورې یو سره کې نه دی جوش.
د بیپوري ډاکټرانو ټولنه وای په بلخ ولایت کې لسکونه زره خلک د روغتیایي خدماتو به برخې شوي. تاسو عینکې د فیشن لپاره که د سترګو د روغتیا لپاره کاروئ؟
لکه څرنګه چې وسه دا کابل ښار کې مونږ ګورو هوا ډیره خرابه ده، نو د دې خطر هم ښه دی، لمر لپاره هم ښه دی. زه خپل فیشن لپاره استفاده کوم.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خیبر پښتونخوا په کمپونو کې ډیر افغان کډوال وای چې د پاکستان حکومت برښنا پرې کړې او د دغو کمپونو روغتونونه او شوانځي هم تړلې دي. دوی ازادي رادیو ته وویل درې ورځې ورته وخت ورکړل شوی چې له کمپونو ووځي، که څه هم د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو څو ورځې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې په دې هیواد کې به د افغان کډوالو ټول کمپونه بند کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغان کډوال چې په خیبر پښتونخوا کې په کمپونو کې اوسېږي وایي هیڅ ډول بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی نه لري او پاکستاني ورته لاس لنډ کړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د کمپونو برېښنا پې پرې شوې او ښوونځي او روغتونونه هم تړل شوي دي. افغان سوداګر او رضاکار افلاطون خان چې له کډوالو سره مرسته کوي د جمعې په ورځ د دسمبر په 5مه ازادي راډیو ته وویل
کوړي کمپ باندې وګرځېدم، لال می کمپ چې دوی او بادام جماعت یادېږي، شنه ونه کمپ او خیرآباد کې مې مرګري دي، هغه ته په ټلیفون ته ماس باندې وایي سره وغږېدم. په صوابۍ کې هم دا رنګ په چکدره کمپ کې هم ټرانسفارمر د برق ټرانسفارمر ترې وړی دا ام اسکولونه په بند کړی، ام اسپیټالونه بند دي.
د خیبر پښتونخوا په ثوابي کم کې هم یو افغان کډوال چې نه غوښتل نومې په راپور کې اچي ازادي رادیو ته وویل
نن د سي خلک راغلي او کوته ویل چې تاسو به درې ورځې کې کم خالي کړئ او د سي یو ټرانسفارمر مې وړ بر کې کته او نورم د سي مطلب خلک ډیر په تشويش کې دي، سټرس کې دي، پرېګدنه او دا چې تاسو به ځای خامخا
سره لدې چې د خیبر پښتونخوا د کډوالو د کمپونو رسمي شمیر نه دی اعلان شوی، خو د دې یاله د افغان کډوالو د سرتاسري شورا چارواکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې لږ تر لږه دوه څلوېښت لوی او کوچني کمپونه په پاکستان کې شته چې د پی او آر او ای سی سي کارت لرونکي سلګونه زره افغان کډوال پکې اوسېږي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دې کمپونو د خدمتونو د قطع کولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دسمبر په لومړۍ نیټه وویل چې دوی پریکړه کړې چې د کډوالو ټول کمپونه وتړي. نوموړي پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا هم ویلي وو چې د کډوالو د کمپونو د تړلو بهیر له خیبر پښتونخوا پرته په ټولو ایالتونو کې روان دی. دغه په وینا د دغه ایالت چارواکو ته هم امر شوی چې د افغان کډوالو کمپونه وتړي، خو هغوی تر اوسه اقدام نه دی کړی. د خیبر پښتونخوا حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د فدرالي حکومت له لوري د افغان کډوالو د جبري استلو سیاست ناسم دی. د پاکستان د ایالتونو او سرحدونو چارو وزارت د سپتمبر په 15مه په یو رسمي مکتوب کې خبرداري ورکړی وو چې په خیبر پښتونخوا، کراچي او پنجاب کې به د افغان کډوالو 14 کمپونه وتړل شي. د راپورونو له مخې ډیری دغه کمپونه د 1980 لسیزې په لومړیو کې وروسته له هغه چې پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ جوړ شوي وو او لا هم لسګونه زره افغان کډوال پکې اوسېږي. د پاکستان حکومت له 2023 کال راهیسې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې په وروستیو میاشتو کې چټک کړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو او د بشري حقونو یو شمېر نورو سازمانونو او ادارو په څو ځلې د افغان کډوالو د جبري ایستلو د درولو غوښتنه کړې، خو پاکستان تر اوسه دې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی او هره ورځ زرګونه افغان پناه غوښتونکي د تورخمو سپین بولدک له لارو بیرته افغانستان ته ستنوي.
لبل خود بی پولی خبریالان و سازمان آر اس اف اعلان کرده چه پاکستان سشکار لشت لشه شلتن افغان خبریالان پا زور افغانستان تستانه کرده. دی سازمان پا خپل وی پانه که پا یو تازه راپور کلی کلی چه پا پاکستان که لسگونه نور افغان خبریالان ده نیولو ده پولیسو ده زور زیادی و تورخم تا ده سمدستی لشت پا وی رکی جوان کوی. تفصیل پا دی راپور که
حسینه رفی یو له هغو افغان خبریالانو ده چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا ونیول سوه او له سلګونو نورو افغان کډوالو سره یو ځای د پاکستان د اسلام آباد له ارجنټینا پارکه افغانستان ته واستول سوه. دې د جمعې په ورځ د دسمبر په 15 آزادی رادیو سره خبرو کې وویل چې دا او د رسنوی یو بل همکاري د پاکستانی پولیسو لخوا وهل سوی او وروسته افغانستان ته شړل سوی، چې اوس په خبره په سختو شرایطو کې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو څخه ویره کې ژوند کوي. حسینه زیاتوي:
په ډېر بد حالت کې، امنیتي بد حالت کې، اقتصادي بد حالت کې، مریض مو سره خو سره په فرا شکل په افغانستان کې مکله یو ځکه کله بل ځکه لاس ورځ کېږي چې زه دلته یم ولې موږ لاس پوره تغیر کړي دي. زه دا د نهادونو نه چې خبر یالانو سره همکاري کوي، زه تر جدي تقاضا لرم چې زه تر زره دې زموږ
ځینې خبر اعلان چې لا هم په پاکستان کې ژوند کوي په یاد هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي هره شیبه د شړلو له خطر سره مخ دي. د دوی له ډلې افغان خبریال ظاهر بهاند ازادي راډیو ته وویل:
افغان خبر اعلان د شپې او ورځې د پاکستان د پولیسو لوري زورول کېږي، شکنجه کېږي، او په دې وروستیو کې ځینې افغان خبریالان د پاکستان د پولیسو لوري ونیول شول او په جبري توګه ډیپورت شول. دا په خپل دلته په پاکستان کې د خبریالانو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې. زه په خپل هم د روان کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پولیسو لوري نیول شوی وم، له ډېرو ستونزو سره سره
دا وضعیت په پاکستان کې افغان خبریالان هغه کسان چې له دې هیواد ایستل شوي په داسې حال کې زیانګالي ګرځولي چې د بی پولي خبریالانو سازمان آر اس اف اعلان کړی چې پاکستان په 2015 کال کې لږ تر لږه شل افغان خبریالان چې په دې هیواد کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. آر اس اف د پاکستان د اقدام په جبري ډول د بیرته نه ستنېدو له اصل او نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بولي، هغه اصل چې د دې سازمان په ټکو هغه هیوادونو ته د کسانو په جبري توګه بیرته ستنېدل منع کوي چیرې چې دوی ممکن د ځورونې خطر سره مخ شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د بی پولی ډاکټرانو سازمان وای په بلخ ولایت کې لسګونه زره کسان روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. د سازمان په یو تازه راپور کې اندیشته شوول چې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شاوخوا ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترنګلې ده. په مرګونو ناروغیو اخته دي او د هغه سیمې دي چې روغتیایي خدماتونه پکې د بودیجې د کمښت له امله درېدلي او یا هم ځنډول شوي دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته نږدې د دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکو 14 کلنه معصومه محمدي ده چې د خپلې نه همیستنې لور د بد روغتیایي وضعیت او روغتون او درملو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت کوي. د جمعې په ورځ د دسمبر په 15 ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې لور په ګډون یې په کور کې او خی هم سخت ناروغ دی خو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
لور می سخته ناروغه ده، دلته ډاکټر هم نشته چې وری والم، او خی می هم ډیر شدید ناروغ دی. لور می یخ وهلی او سینه او بغل ده، شیدې هم نشي خوړلی، ډیره بې حاله پرته ده، حیرانه پاتې یم چې څه وکړم.
معصومه زیاتوي چې مخکې ایران کې وه او د روان میلادي کال په سر کې خپلې کورنۍ سره افغانستان ته ستنه کړل سوې ده. د بلخ ولایت د چارکند ولسوالۍ اوسیدونکي نجلا سلطانی هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. میرمن سلطانی چې د دغې ولسوالۍ په یو سیمهییز کلینیک کې قابله هم ده د خلکو د روغتیایي ستونزو تر څنګ ازادي راډیو ته زیاته کړه چې پر کلینیک کې د وروستیو کې د ناروغانو سخته ګڼه ګوڼه ده خو په خبره یې آن ناروغانو ته په کافي اندازه عادي درمل هم نه لري.
شش ماه آخر فکر کنین که از ظرفیات بر ما هیچ چیز نمیتن دیگه. سیرومایی که بر ما میاره بسیار اندک است، در سه ماه فقط بر ما 60 تن سیروم میه که ما رو بر کی برسان.
درستی اوش بگو میاشتی رایسی مقتا هیچ دول درمل نرسی، یوازی تری میاشتی لپاره ایش پیتا که چوری سیروم راولی. حیران نیو چه چه تیجر ورسه و اوز چه سرده دی ناروغان زخت زیاد دی، خلق هم چراشی شور که ویزه که درمل کم دی. که در چه اقتصاد که وی خوشخصی درمل تون زخه به درمل وقلی خو که نوی مجبوریتی چم دی کلینی کنو تراشی. خو مو گوشت دل تا سانتیا وی نلرو، مو گانی و امبولانس هم نلرو چه ناروغ تای واسته و. دا چه ترانسپورت نشته دیره خزه کور کې ولادت کوي چې مور او ماشوم یې له اختلال او خطر سره مخ کیږي.
د افغانستان شمال بلخ ولایت د اوسیدونکو داسې مهال شکایتونه کوي چې تازه د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف هم په دغه ولایت کې د روغتیايي سیستم اړوند اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې میلیونونه اوسیدونکي روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. ام اس اف د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 4مه په خپل ویبپاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د بلخ ولایت په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو زرګونه اوسیدونکي او نوي زیږیدلي ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو له امله آن د مړینې له خطر سره مخ دي. د سازمان ویلي چې په روغتونونو ګڼه ګوڼه د روغتیايي کارکوونکو کموالی او روغتیايي خدمتونو او اسانتیاو ته نه لاسرسي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شاوخوا ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترنګلای کړی. دوی په مرګونو ناروغیو اخته دي او دا هغه سیمې دي چې روغتیايي خدمتونه پکې د بودیجې د کمښت له امله درېدلي او یا هم ځنډول سوي دي. راپور کې راغلي کورنۍ اړ دي چې په خرابو سویو سړکونو کې د اوږده واټن سفر وکړي، ډیری وختونه د هغو فیسونو یا پیسو پر ورکړې مجبوري کې چې دوی توان نه لري. په داسې حال کې چې په ټکو یې جدي ناروغ ماشومان د زیږون پر مهال میرمنې او د اوږدمهاله ناروغیو لرونکي ناروغان د بیړنۍ پاملرنې ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا هغه څه دي چې د بلخ ولایت ځینو اوسیدونکو میرمنو هم یادونه وکړه. د بیپولي ډاکټرانو سازمان خپل راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې د ناروغانو درجه کولو سیستمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیايي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه نا بغل، نس ناستی او خورزوکی لامل د ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو لامل ګرځي. د سازمان د دې ټولو ستونزو د حل لپاره د بیړني پانګونې او ملاتړ غوښتنه کړې ترڅو پټکوې د نورو د ژوند د ځای کېدو مخه ونیسي. هڅه مو کړه د دې سازمان او پراپور کې د مرکزو یو کسانو روغتیايي اسانتیاو ته د نه لاسرسي لامل د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیايي وزارت نظر ولرو، خو ویان دي شرافت زمان د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف د دسمبر په 2مه په یو راپور کې د افغانستان ختیځ کې د ورته وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون ګڼو ادارو د زمي پر راتلو او د هوا په سړېدو د هیواد په روغتیايي سکتور کې د ننګونو اړوند اندېښنې ښودلې او ټینګار کړی چې نړیوال دې زر تر زره ورته مالي ملاتړ چمتو کړي. دغو ادارو راپور ورکړی و چې د یاد مالي ملاتړ د نشتوالي له امله په افغانستان کې سلګونو روغتیايي مرکزونو خپل فعالیتونه ځنډولي او دا به د افغانانو لپاره په ځانګړې توګه په داسې یو وخت کې چې میلیونونه کډوال بیرته افغانستان ته په ستنېدو دي وضعیت لا بدتره کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته په افغانستان کې نفوس ته د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. کابل او نورو ښارونو ته ګڼ شمېر چینایان را مات شول او خلک به په واټونو کې له چینایانو سره ډېر مخامخېدل. خو وروسته له دې چې د 2022 په دسمبر کې د کابل په لونګان هوټل کې پر چینایانو برید وشو او د عیش مسؤلیت واخیست، په ښارونو کې د چینایانو حضور کم شو. چین له هغه مهاله د افغانستان په ځینو پروژو کې په احتیاط پانګونو ته دوام ورکړ، خو د چین پانګونه په دې حد کې نه ده چې په افغانستان کې خلکو ته د کار فرصتونه پیدا شي یا د لوی بدلون سبب شي. نه په مسی عینک کان کې کار پیل کړ او نه د افغانستان د تیلو او ګازو په استخراج کې پانګونه وکړه. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د چینی یوازینۍ لویه پانګونه د 2023 په جنوري کې د امو دریا د تیلو په حوزه کې د چین د سینکیانګ د مرکزی آسیا د تیلو او ګازو د شرکت له لوري د تیلو د استخراج پروژه و چې هغه هم د سش کال په جوزا میاشت کې د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت لغوه کړه. دغه وزارت د قرارداد د لغوه کولو دلیل د چینایي شرکت تکراری سرغړونې او د قراردادي مکلفیتونو په پوره کولو کې پاتې راتلل وبلل. له دې سره د امو دریا د نفتی حوزې د تیلو د استخراج قرارداد چې تمه و 15 کاله دوام وکړي لغوه شو. د امو دریا نفتی حوزه د افغانستان د شمال په سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې پراته ده چې لښتر لژه 4500 کیلومتر ساحه رانغاړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړی خان جان علي کوزای وایي چې چین په افغانستان کې په داسې کومې پروژې پانګونه نه ده کړې چې بنیادی ارزښت ولري.
د سرمایه‌ګزارۍ په ارتباط باندې د دولتونو په سطحه باندې داسې کومه کامیابه پروژه اوس په افغانستان کې د دوی نشته. مثالونه کې کړی په کم وخت کې کړی چې کرزی په اول جمهوریت کې، مګر تر اوسه پورې یو سراکې هم نه دی جوړ شو. همدارنګه په شمال کې یو پروژه د نفتو ګازو په ارتباط باندې یو پروژه اخیستلې وه او په اول سر کې هغه بیرته ناکامه شولو، امارت اسلامي ته بیرته واخیستله. نو داسې عمده او غټه پروژه چې بنیادی ارزښت لري هغه په افغانستان کې دوی تر اوسه پورې سرمایه‌ګذاري نه ده کړې.
چین د لویدیځو هیوادونو په شان نورو هیوادونو ته وړیا مرسته نه ورکوي، عموما پور ورکوي یا په داسې پروژو کې پانګونه کوي چې عمومي مواد لکه تیل او معدني مواد ورڅخه ترلاسه کړي او په مقابل کې خپل تولیدي محصولات صادر کړي. په 2022 کې افریقایي هیوادونه له چین څخه 140 میلیارد ډالر پورې وړي وو، خو له هغه وروسته دغه هیوادونو ته د چین له لوري د پور ورکړه کمه شوې او علت یې دا دی چې اکثر افریقایي هیوادونه چین ته د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش د چین دا تګلاره له یرغملولو سره ورته بولی.
فکر کوم چې چینایان غټ او ژور اهداف افغانستان ته لري، خصوصا د اقتصاد په برخه کې. په دې دلیل چې چینایان هر هیواد ته ور داخل سوي او پانګونه کړي ده، تر ډیره حده د ګراوګانګيري اقتصاد په نظر کې نیولای ده. خو دلته په افغانستان کې د وسنی نظام مشران تر ډیره حده د دوی په سیاست پوهی هڅه کوي چې د افغانستان په ملي منافعو داسې لوبه ونسی لکه چینایانو چې په تانزانیا، ساوت افریقا او همدارنګه په وینزویلا کې تر سره کړی دي.
شغله تلاش په عین حال کې د امودریا د تیلو د حوزې د قرارداد لغوه کېدا ته په اشاره وایي. فکر کوي چې د طالبانو واکمنان د چین د پانګونو جانبي اوارزو ته پام لري او هیله لري چې چین په افغانستان کې هغه لوبه ونه کړی چې په افریقایي هیوادونو کې وکړه. د چټم هاوس د یو راپور لمخي انګولا 13 میلیارډ، زامبیا 10 میلیارډ او کینیا 5 میلیارډ ډالر له چین څخه پور وړي دي. خدای هیوادونه په ادا کولو کې ستونزې لري او چین چې کله پوه شي چې څوک پور په ټاکلي وخت نشي ورکولای، هغه مهال د پور شرایط لا سختوي. او دا په داسې حال کې چې د چین اکثره پروژو د افریقایي هیوادونو خلکو ته د کار فرصتونه برابر کړي نه دي. د بی بی سی د راپور لمخې چین انګولا ته د زیربنایي پروژو د جوړولو لپاره ډیر پور ورکړي، خو د دغو پروژو له کبله د دې پر ځای چې ځایي خلکو ته د کار فرصتونه ایجاد شي، 120,000 چینایانو ته کار برابر شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړی خان جان علي کوزای وایي چې چین همدا چلن له ټولو هیوادونو سره کوي.
د چینایانو برخورد د سرمایه‌ګزارۍ په ارتباط او د کاروبار په ارتباط باندې ټوله دنیا سره یو رقم ساده. په بعضي رسپاتو ملکونو کې دوی کوشش کوي چې یا معدنونه یا هغه پروژې چې طویل المدته یا هغه په ډیر ارزان نرخ باندې واخلي او دوی د ډیرې ګټې په تمه یې هر وخت.
شغله علي کوزای وای چې له چین سره د افغانستان سوداګری راکړه ورکړه چې په خوا 4 میلیارډ ډالر ته رسیدا، اوس په کال کې 1.5 میلیارډ ډالر را ده. همدارسو ویل چې له افغانستانه چین ته یوازې جلغوزي صادریږي چې د پروسس، انتقال او تایم مراحل چاري په خپل چینایان کوي. د سیاسي چارو شنونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس حاتف مختار بیا وایي چین د خپلو پانګونو په بدل کې اکثرا د اوږدمهاله قراردادونو او سختو شرایطو غوښتنه کوي چې کېدای شي د افغانستان د سرچینو او اقتصادي ودې کنټرول د دوی لاسته واچوي. د دې بلګې په توګه وایي ک د قانونو د استخراج قراردادونه شفاف او عادلانه نه وي، ډیره ګټه به چین ته ولاړه شي او افغانستان به لږه ګټه ترلاسه کړي. د چین سره د افغانستان د سوداګرۍ یو بل اړخ ته هم اشاره وکړه. ویل
د چین لخوا افغانستان ته ډیر ارزان توکي راځي، لکه کالی، بوتان، برېښنایي سامانونه، د کور توکي. خدا ټول د افغانستان ځایي فابریکې له منځه وړي، بیکاری زیاتیږي او کارګران کار نسی موندلی. افغانستان له چین نه ډیر اخلي خو په بدل کې لږ شان لیږي، نو پیسې به هر تزی او تجارت توازن خرابیږي. چین زموږ مثل تیم او تیل اخلي خو لوی پروژې نه پیلوي. همدغه ټکی کې د افغانستان د منافع او پر ضد دغه بازار ګورو. موږ په دې معتقد یو چې چینایان باید د افغانستان سره د افغانستان منافع هم په نظر کې ونیسي. خو په غوټه کې دومره ویلی سو چې افغانستان ته ضرورت داده چې د چینایانو سره د خپلو اقتصادي محور سیاست لپاره داسې یو تعریف ولري چې افغانان دې پکې زیانمن نشي.
شغله مختار له چین سره د افغانستان ډیر نږدې اړیکې هم ګټوري نه بولی او فکر کوي چې ک افغانستان چین ته ډیر نږدې شي نو له سیاسي نظره به له امریکا او لویدي څخه لري او په نړۍ کې لا ډیر منځوي شي، چې د دې په باور دا د افغانستان په ګټه نه ده. له خبرونو ور اخوا زین خلک وای چې عینکې د ښکلا او فیشن لپاره پسترګو کوي، خو یو شمیر نور بیا وای غواړي په دې ډول خپل سترګې د لمر او نورو موزرو رڼاګانو څخه خوندې کړي. عینک پلورونکي وای د دې عینکو قیمتونه متفاوت دي، لسګونو نیولې ان زرګونو افغانۍ پورې رسیږي. ډاکټران د دې عینکو پسترګو کول په ټوله کې ګټور ګڼي، خو ټینګار کوي چې عینکې باید معیاري وي. جزئیات په دې راپور کې سره اورو.
بینومره عینکې د ډول کډستر کو د خوندیتوب لپاره یو شمیر خلک په ځنګړی ډول پیغله او ځوانان وای د ډول لپاره یې کاروي. د کابل سیدونکو عمر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
لکه څنګه چې تاسو ګورئ زما په سترګو د تور عینکې دي، عینکې زه د فیشن په سترګو کوم خوخیږم. وس هم په کور کې شپږ ډوله نور عینکې راسره دي، د سره و ډوله شول خدي عینکې خښه دي سوګې استفاده کی. لکه څنګه چې وسته د کابل خر کې مونږ ګورو او ډیره خراب ده، نو دې خطر هم خدي لمر لپاره هم خېدي. زه خپل فیشن لپاره استفاده کوم.
خو یو شمیر نور بیا وی لمزرو وړانګو او رڼا او د سترګو د خوندیتوب لپاره کاروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو سیدا وای،
د ما اوتومات عینکې دي، کله چې زه په کمپیوټر کې کار کوم یا بیرون ځم نو لمر را باندې ډیر تاثیر کوي سترګو نه مخ کې راځي. دا عینکې چې په سترګو وي نو به دونه نه په تکلیف یم.
بنومره عینکې هغه چې ښیښه هیڅ ډول نمره نه لري او د سپینو تر څنګ رنگینه هم پیدا کیږي، دا د نړۍ په نورو هیوادونو کې ډیر استفاده کیږي، خو افغانستان کې ډیر کارونکي نه لري. د دې عینکو قیمتونه ښیښو او فریم یا چوکاټ ته بکتو یې متفاوت دي. کابل کې د عینکو د یو پلورنځي خاون حمید الله ازادي راډیو ته وویل،
نظر به کیفیت شیشه
د ښیښې او فریم کیفیت ته په پام فرق کوي. سپینه ښیښه ده، اوتومات ښیښه ده، اوتومات پلاستیک دی او سپین پلاستیک دی. یو جوړه سپینه ښیښه 200 افغانۍ دي، اوتومات ښیښه یو جوړه 350 افغانۍ، دغه شان سپین پلاستیک راځي 300 افغانۍ، او اوتومات پلاستیک چې د کمپیوټر او موبایل د رڼا ضد دي یو جوړه 400 افغانۍ، او دغه شان د لمر وړانګو ضد 500 افغانۍ. همدارنګه فریمونه هم فرق کوي، له یو سلو 500 افغانۍ شروع کیږي تر 3000 افغانۍ پورې.
ډاکټران وایي د بینومره عینکو په سترګو کول څو ګټې لري. له نورو شیانو یا جسمونو او ضربو، د لمر وړانګو او دغه شان د کمپیوټر او موبایل له مزرو رڼاوې ساتي، خو ټینګار کوي چې د عینکې باید معیاري وي. د سترګو متخصص ډاکټر خوشاله مان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یو څه جانبي عوارض دا دي چې ځینې خلک مثلا داسې عینکې استعمالوي چې هغه سټنډرډ عینکې نه وي، یا یې شیشه سټنډرډ نه وي، یا یې رنګ سټنډرډ نه وي. سټنډرډایزیشن باید د عینکو د متخصص یا د سترګو د متخصص نه پوښتنه وشي چې کوم رقم عینکې د دې لپاره پکار دي، د چش لپاره پکار دي.
ډاکټران د سپارښتنه هم کوي چې نه کې هغه کومرې وی کبي نمبر مخکې له دې چې پسترګو شي باید په ډول پاک او مخصوص ټوکر چاینا کو سره ورکول کیږي یا هم کاغذي دسمال سره پاک شي. ځکه د دوی په خبره د ککړو خې خوینا کو پسترګو کول کتل ستونزمن او سترګې ستړي کوي. پرې د ناستو مزورو زرات او عمل انسان د سترګو په ناروغي وخته کوي او په ټوله کې د سترګو لید د کمیدو لامل ګرځي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio